په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. دا په 2016 کال کې د پولیو د واکسین لومړنی کمپاین دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي چې له 50 کلونو کم عمره 1,300,000 ماشومانو ته به د پولیو واکسین ورکړل شي. په ختیځو ولایتونو کې به چې فرعي کمپاین پکې تطبیقیږي، شاوخوا 500,000 ماشومان واکسین شي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په 14 ولایتونو، کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول، او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. سګ 2016 میلادي کال د پولیو کومه پیښه افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په دې هیواد کې لکتر لږ نه مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزن ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګوزن هغه ناعلاج ناروغي ده چې یوازې واکسینونه یې مخه نیولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این سی آر وایي په افغانستان کې د راستنو شوو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هېوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یو این سی آر خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعید سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکي له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. اسرائیل په محدود ډول له نن څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره د رف دروازه پرانستې ده. د راپورونو له مخې د غزې او مصر ترمنځ به په لومړیو ورځو کې شاوخوا 50 کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. رف دروازه له اسرائیل پرته له بهر نړۍ سره د غزې د وصلې یوازنۍ لار ده. دا دروازه د 2023 میلادي کال په مئی کې اسرائیلي ځواکونو تړلې وه. د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماټ کایا انکالاس د رف دروازه بیا پرانستل د سولې د پلان لپاره یو مهم او مثبت ګام بللی دی. د کرکټ د نړیوال جام په تمرینی لوبه کې افغانستان او سکاتلند لوبه لري. افغان ټیم لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې روانه ده. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره درویش رسولي په 46 توپونو 44 منډې جوړې کړې دي چې پکې 15 شپږیزې او 4 شاملې دي. تمه ده د افغانستان ټیم بله تمرینی لوبه راتلونکي چهارشنبه له وست انډیز سره وکړي. او د کرکټ نړیوال شورا پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي نړیوال جام کې له هند سره نه لوبېدل به ژورې پایلې ولري. د ورسل هغې چې د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې وویل د پاکستان ټیم ته اجازه ورکوي چې نړیوال جام کې ګډون وکړي، خو د فبروري په 15 به د هند په وړاندې د لوبې لپاره ډګر ته نه ځي. د کرکټ نړیوال شورا د پاکستان دا پریکړه د سپورت له روحیې او سپېڅلتیا سره په ټکر کې بللې او ویلي دي چې د نړۍ ګوټ ګوټ او پاکستان کې دننه د میلیونونو خلکو په خیر به نه وي. دې شورا ویلي لا هم د پاکستان د کرکټ بورډ په دې تړاو رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. د شلاوره کرکټ نړیوال جام په هند او سریلانکا کې کیږي. د کرکټ نړیوال جام د فبروري په 1 د پاکستان او هالند ترمنځ په لوبي سره پیلېږي چې تمه ده د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې وشي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمني پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم دغه پروگرام ته خراغ لاستوایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص خاغلی ډاکټر سی محمد اکرم ملک سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت هم دا رنګ ده چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکی کیگی پا دیاره بانده بخبری وله رو دا چه دی افغانستان لگان سیم و راپورونه دی چه دی واورو لعمل برفکوچون را غلی دی خلق اکثر پا موترو که ایسار پاتی دی یا موتر دی واورو لاندی شوی دی کتام چه دولتی چارواکی حدسه کوی دوگو خلقو تا مرستی ورو رسوی خوبیا هم دی زنو مرگ جوبلو ریپورتون لطول افغانستان را غلی دی پا دغست شرایطو که دی لپاره چه دی لازیات مرگ جوبلی دی لازیات و تلفاتو دی زیانونو مخوونی ولشی تی بی سپارختنی چه دی پا چه شکل بنده لناروغانو سره لاغو سره چه جوبل شوی دی مرستی که دیشی او دی زیاتو نورو کسانو دی جوبلی دو دی مخنیوی لپاره چه سه مهم دی پا دی طول موارد بنده با دی خاغلی دکتر صاحب ملک دی سره خبری وکو دی دوی دی کور ودانوی چه دغه پروگرام تر غلی دی لمک سره خبری کهی تاسو اوریدون کنه همیله کهو چه تر پای پوری دغه پروگرام واوری او خپل نظریات او خبری هم را سره شریکی کهی.
روختیا د ژوند شتمنی
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزی له فرانسې نه وسلیم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملک زای ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه په 15 ولایتونو کې سختې واورې کیږي. شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کیږي چې واورې شوي دي. اکثر لویې لارې بندې دي، سالنګونه بند دي. په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوي د واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کې مدا پښتنه وکړه چې په دغه سی یو حالت کې چې واورې درنې دي، سخت واورې کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چې هغه فراست بایټ ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاسو پښې شنه اوړي یا به ډېر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سی یو حالت کې؟
داسې وایم چې الله دې خو رحم وکړي هغه چا باندې چې دغسې حالاتو سره مخامخېږي، ځکه دا اسانه موضوع نه ده. داسې باید ووایو چې انسانان ډېر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله وښیده ده باندې، چې مونږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي، ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه خویدلي، نو دغه واوره سړی به فکر ونه کړي چې دا سپکه ده، بلکې ډېره ترانه به وي. هغه ډېر زر خپل ژوند د لاسه بایلي. یعنی که چېرته واوره ډېره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنا لري چې خپل یو متر واوره که چا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام غوندې، دومره ډېرې. یعنی دغه انسان په 10 دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډېره ستونزمنه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره پرې راغله. راغلو دې دپاره نو دغه خو حتی د دولتونو کار دی. دې ته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلداری چې لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي، بل چې ته به یې هغه کې لارې کې بچي رګړب اګړب 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 پر ډول باندې ونی شي، ځکه هتا یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. بلداری چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړه سالنګونه دي، نور ځایونه دي، هلته باید حتی خواته یې داسې وي لکه تودونکې کوټې وي، رستوران غوندې ځایونه یې چې چای باید وسي، سماوتونه هلته یخي. نو دغسې جمې موضوعمو کې لازم ده چې دولتو د خوا هلته ځینې خونې باید وسي که خامخا واوره راغله، خلک هلته بند شو چې خلکو دپاره به ډېر زر لږ څه مرسته ورسولی شي. هلته باید لږ څه چای جوړ شي خلکو ته، لږ څه بلستنې کمپلې باید وسي چې خلق التا را اور وستلی شي او ځنونه تاوده کړی شي. نو دا یو ډېر جنجالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې، تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته راشو، دا ووایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچوي، دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې یو ځای کې، حتی په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی، اکثر دغسې پیښې شوي دي. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کیږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپه کیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ او د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې تننه پند پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی، ګرځېدی شي، خبرې کوی شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله که کوي شي یو تو دې ته لاړ شي. خبره ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي ورته. بل دا ده چې هغه ګاډی چې اوړېدلی دی، دې ته خو باید حمله پکار دی. په اروپا کې خو هغه اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا ده چې د انسان د بدن تودوخې په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي. دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخې درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پند پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخې درجه کته کیږي چې دغه انسان بیا خپله حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یې یتي نه پیږي، ته ورته وایي چې را کته شه، دی نه پیږي چې څه وکړي. په ځای چې کته شي هلته مالته ناست پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه، که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي، په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي، سلام وکړي، ورته وایي چې د خدای دپاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې. هغه پرتی وایي، چټیات وایي، بدیردي وایي، کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کمبخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي صحیح ده، حماقت پیدا کیږي، پیدا کیږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا معنی چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي. نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تود چای ورکړي، لږ څه خوږ کونی چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دي، هغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سی پی کیږي، د ډاکټر په صفات باندې ستاسو توصیه څه چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ وه، باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سی پی خو تر څنګ ولاړم دي، یوازې یو کمی سپرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی، یا یو صادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لږ هدا اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک درته رسیږي، توصیه څه دي په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفت باندې؟
ستاسو ګرځې په تاسو وایم چې یخوهل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغۍ سره. چرتومه چې خوږ شي خوري خوند تر کې تر تاو تاون باندې بیا کلون نو وروسته پیږي او لومړني اراضو باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی، د خپل اصل بیګي یو سات چې مالته ولاړ دی، بیا نو توبې په خپل او باسي چې ته پدې وکړې ولاړم. یعنی دې ته خاص سپارښتنې ډاکټر زخوا جبري نه ده، خپل انسان دی پری پیږي چې ولاړ خو د خپل یخ ولاړ. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي ته چې چا باندې تېره شوي نه وي، لومړی ځل چې ته سفر کوي، اول خو وایم چې خلکو که مجبور ناست دي په یګم چې ځینی اړیدون کې به موږ ته ډاکټر سره موږ بللا والی چې په تاسو حالاتو کې به د کوم مجبوریت سالنګو د لارې نزو یا بلې لارې نزو موږ خو مجبور کنه نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید ککوی شي ځان سره باید کمپلی ولري هغه به داسې ولري چې خلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي هغه باید ځان سره واخلي که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کیږي چې هغه چالان کې داسې او ساعت لپاره د انسان بدن تودوي نو دغه شیان ځان سره واخلي نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري خو که څوک مجبور دی بل هیڅ لاره نشته او باید لاړ شي دې دغه سې واورو کې نو باید ډېرې کمپنۍ ځان سره واخلي او هغه څه چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعات وکړي
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
مننه ډاکټر صاحب اوس پر شو دی انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم کوم زیونه دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه دی یخ وهلو یا دی یخ له دغه سپینه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته چې بل اخر هم دغه دی نور زیاتو لوی مشکلات او لامل ورته کیږي او حتی ژوند نګوښ خلای شي
څنګه ګرسه مونږ باید توپیر وکړو تو شینو یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی نو دا باید ووایم چې هغه غړي
زما هدف همدغه و چې مثلا غوږ مخ یا لاس پښه دغه چې یعنې ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدلو خو هغه به تاسو مخکې هم اشاره وکړه یعنې دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا نس ته نسبت دننه ځان ته که دا ووایي مننه
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی جامې پرې راغلي نه دي چې هغه لاسونه دي مخ دی پوزه ده غوږونه دي دغه برخې دي بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چا ته غوږونه یې تاوي دا هم کفایت نه کوي که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي دا هم کفایت نه کوي علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی خپله مغزه د انسان هغه امرونه کوي سړي ته چا ته امر کوي خپله بدن ته امر کوي بیا وایي چې وینه د انسان تودوونکې برخه ده نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې کچیرته د انسان د یو لاس یو کوته کنګل والا هغه عملیات ته ضرورت شي خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې بې د ګوتو حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی بې د زړه بې د سږي ژوند نشي کولی نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته پخې ته او غوږ ته به وینه نه ځي نو په مجه سره د دې چې هغه هته یو کوم څوکي لاس کښې په لاس یو غوږونه تاوي بیا هم وینه ورته نه ورځي ځکه چې دننه بدن ته وینه په کار ده نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي د پښو ګوتې دي لاسونه نه دي د لاسو ګوتې دي غوږونه دي پوزه دغه برخه لومړی زیانمن کېږي
ډاکټر صاحب ملکزی زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه که ووایم مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخ ول یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه وو تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخ یو وهي څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي او څه باید وشي دفتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي
څنګه زه په تاسو باندې په رښتیا دغه شیشه تیر شوی نو زه به انت ډېره غټه تازه یم
او تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې و یعنی دغسې پیښه په ما وشوله زه خپله هم وارخطا وم اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړو خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بیرته حس کړم خصوصا په پښو کې چې یخ
وو نو تا مې وویل چې غټه تالې وستاسې هغه دا دی چې کچته یو څوک مثال ته یو ځنګل کې یا کتاسو فرزند غرو د ساتري لپاره تللی وي او لار تاسو نه ورکه شي، لومړی دا چې څه یې مختصر خپل یاد کړه په واورو کې چې روانه سي لومړی پخې د انسان سړیږي، حتی درد شروع کیږي، نو دغه یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر کله چې درد راغی په خو باندې، نو دې دې کې سړی چې کوي شي هر چېرته چې وي کوم رستوران وي کله یې کور وي یو کوټنۍ وي هلته باید زر لاړ شي، ځکه که چېرته ته غذایي ته لاړ نه شوې او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې تاوانې شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شوې، مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې ستا ته اینه نه درلېږمه، نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه، خو کله چې ساړه ډېر شو ماغزه هم د کاره وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشي کېږي، پښې تودېږي. پښې چې تودې شي څه معنا؟ یعنې زړه هم یخي دور سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي، بېرته سړه وینه زړه ته راځي، مغزو ته ورځي، سړی بیا مغزه خرابېږي. دا په دې معنی کېدای شي سړی ولویږي په ځمکه ولویږي. بل دا د هغه څوک چې د زړه تکلیف لري، کېدای شي چې اته بنجیکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زوی اته ټکان کوي هغه ولویږي، او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي، او یا دا چې که دا تکلیف نه وي له تاسو خو نه یو ځوان کس اوسي، نو دا معنی چې پښې عیبي شوي دي. نو د دې عیبي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي چې تاسې بیا وګورئ پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي وي، بلکې تڼاکې به تکې تورې وي، او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي. سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي که چېرته ډېر زر سړی یو توزي ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خبرونې له لارې تاسو کولای شئ خپل لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
مننه ډاکټر صاحب. دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو یا خلک هم چې کتلی دي یخ چې وهلی دي، دغه څنګه پېښېږي؟ آیا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسېږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقبتي برخې کار کوي، مګر تصویرونو کې راغلل چې ځینې کسان لواورو راوستل شول، ممکن هغه ته دغسې مسایل پېښ شوي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پښې شنې اوړي او تاسو د تڼاکو یادونه مو کړله؟
داسې باید ووایم چې په لومړیو پړاوونو کې، یعنې ما هغه وخت یو څوک څو ساعتو دپاره واورو لاندې و یا په یخ سي کې و، نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخ وهلي یو شان ښکاري، ځای په ځای نه تڼاکې پیدا کېږي، نه ګوتې، نه لاسونه تورېږي، بلکې دا څو ورځې وروسته، یعنی هغه تورواله درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړې لکه سکرو اونې کېږي، هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي، یعنی ځای په ځای ټول لا درجه. البته داسې بس وایم چې یخ وهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غوندې ښکاري، یعنی هغه دا چې پوستکی سپین ښکاري ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده، او هغه چې دی څوک د مثال په توګه لاس دی هغه خپل لاس ډېر خوځولی نه شي په دې حالت کې او درد کوي، نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی بیا هغه ته هغه وخت دی چې خپله لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي، تڼاکې حتی تورېږي، دا یې دومه درجه شوه. او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غوندې بالکل تک تورېږي، هغه نو بالکل د جراحي او عملیات وړ دی، او څلورم درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل واله دی، هغه نو د مرګ مغزه په ځای مرګ درجې ته سړی رسیږي. یعنی کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کمه د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولی درجې یعنی اسانه دی، او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی، دا په ځای په ځای سړی په د پوستکي باندې نه شي پیدالی، بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي.
ډاکټر صاحب، دغه حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي، مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوې او ځینې موټر هم داسې بند پاتې او خلک هم پکې بند وو، دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو، د غاړې، د اوږې، د ملا دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي، همداسې به شوي وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي، هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسېږي ژغورونکي، چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نشي چې هغه ډېر زیات نور هم ای بي شي، په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي، څه څه کارونه باید وشي، او دغسې حالات کې چې یخ هم وي یعنې باید دا کارونه ژر هم وکړي، تصمیم باید ژر ونیسي، څه مهمه دي په دغسې حالات کې؟
مات هارت دا تکلیفونه جدي که واوره وي او که نه تقریبا په عین ډول باندې وشي. هغه دا دی که خطر دی چې یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی، هغه باید ونه خورول شي. هغې دپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي، هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي، یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې، هغه باید څو کسان یو ځای شي، حتی 5 شپږ کسان باید یو ځای شي، چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي، که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي، دا خو ډېر زر انسان وژي، بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي، هغه ته هیڅ ونه خورول شي، دا باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي، لاندې هغه تخته چې ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي، باید ډېر په احتیاط باندې بېرته دا کس په تختې واړول شي، بیا تخته پورته شي، او داسې نه چې د لاسو په خونه ونیسي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و، نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بیل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه یو حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده، خو د دې لپاره چې وایي مرسته وکړي، منډي وهي او غواړي چې هغه وکړي، هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي، یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورلی. څه باید وشي په دغه یو حالت کې؟ یو هغه څوک چې واقعا یو کار یې کړی یو زده وي، هغه باید را مخکې شي او دا نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکړي. یعنی داسې هم ممکنه ده که څنګه؟
داسې باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښي. ځکه د مثال په توګه ووایم، یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولوېدلی دی، نو اوبه چې دي سړی دي اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه، دا مانا چې دا 0 نه پورته د دغې درجې، مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه، نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده، یاره کېدای شي چې په 2 دقیقو کې دغه کس خپل هوښ تر لاسه ورکړي، او که چېرته اوښ ته لاسه ورم نه کړي، که خپل لاسو پښې ووهي، یعنی چې ډېر شي 5 درجو کې اوبو کې 1 ساعت یعنی 5 دقیقې که ژوندی پاتې شي، دا به یو معجزه د زمانې وي. زیاتره وخت د 2 دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدلی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم، که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه خو لامبو باندې ښه پوهېږم، ټوپ کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم، څو دقیقې وروسته د خپل به اوبو لاندې شوی، یعنی کنګل به والی. نو دغه تجربه غواړي، دغه معلومات غواړي. تاسو بوایم چې یو څوک چې اوبو کې ولیدلی که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله، هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي، یو پړی لاندې غورځوي، یو کجاوه لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوې شي سر په دې کجاوي کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو. یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کي هغه ځان ټینګ ونیشي او د نور خلک راکاږي، دا یو خبره. خو بې معلومات یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ورټوپ کول، دا معنی لري چې هغه کس چې ولیدلی هغه خو